لږ څه هم توهین وشي زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای دا خبری په داسې وخت کې کړی دی چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر 13 ضرب العجل ټاکل دی څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها ازادي راډیو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره د خامنه ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اژانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي نړیوال اټومي انرژي اژانس بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبري اعلان ته وویل کچرته موږ غواړو چې وو په هیڅ چې له ایران سره دغه تړون له عمله څه پیښی شي نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوی تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالي توګه یو اټومي وسله جوړه کړي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه هم داسې شوي د سیمې سول او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتر تړون وشي او لا هم ناوخت نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لري شي.
د ایران اټومي لانجه احمد چبر بیا هم په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټرا له محصل او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره شریک کړي. تنها د مرکې په پیل کې د خامنه ای د خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوځي مرکزونو د لیدو حق لري کنه لري ویل
اغه تړون چې د راستي وسلو د ممنوعیت پر اختیار لپاره ده هغه د پیټي په نامه یادېږي. دغه تړون کې مطبوع هیوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سولایز یا غیر سولایز فعالیتونه کوي هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي سره رجستر ساتي او ډیکلیئر کړي. په دې کې په مغ ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده او په دې نړیوال اټومي انرژي اژانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي نو د خامنه ای دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکرات باندې تاثیر ونه کی.
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کی ځکه چې د خامنه ای هغه خبره چې د کړې ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوالو اټومي انرژي اژانس د کاري چوکاټ پاتاس هغه خبره د صحیح ده. څوک حق نه لري کچیر خپل دولت یا مطلوب هیواد ونه غواړي دوی د ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استوی ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو لخوا کنټرولېږي هغه ډیکلیئر نه کی او کله چې ډیکلیئر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نس باندې بیا مفتشین د دې په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیئر سایت مفتشین نه ورتلای شي او کله کله مفتشین دا ته معلوم نه وي ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي هغه چې ورته بهرنۍ د بل هیواد مفتش ورته د کایې یو نړیواله اداره ده د یون په چوکاټ کې. نو باندې مسایلو ته په پام سره په قانوني لحاظ باندې که چېرته د نړیوال هیوادونو شپږ جمع یو چې د استوی ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري کدی ورسره د خبره ډیره سیاسي او جدي نکي او دا یو بهانه ورته ونه لټي په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دې ته ډیر مسؤل نه راځي.
په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټر علي محصل او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره د ایران د اټومي پروګرام او د غراز د هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ورستیو څرګندونو په اړه مرکه وه. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو له خبرېدو لپاره وخت نه لرو. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې ژوند په شیبو کې پروګرام واوري په موکړې د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون، د کابل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او ریقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکړئ، زما اقتصادي وضعیت ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات شو، پوښتنه ول چې وو الحمدلله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک هڅول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي، ترقی کوي، مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای شو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې 43مه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي، کم کارونه